السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو یې تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبری آجانس په وینا د می په 12مه شو دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. آجانس له موضوع د وی با خبره سرچینې په حواله ویلي چې دالی د کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم نه خودو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوې دي. کله چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ، نو هغه مهال طالبان وویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسئلو دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې ملکیان په پوځي محکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنجشنبه د مې 1.5 په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د وروستیو مظاهرو او ګډوډیو 3 تنه نیول شوي مشکوک کسان پوځ ته سپارلي دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوي کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو یې برید کړی، ویجاړ کړی دي او پوځي وسایل ترې پټ کړي دي. د بشري حقونو په سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسانو د محاکمې حق لري، خو په خبره یې دا بهیر باید بې پلوه او ملکي محاکمو کې ترسره شي. وروسته له دې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د مې میاشتې په 9 نیټه ونیول شو، د هغه زرګونه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راووتل، له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل او ګڼو ودانیو ته یې اور واچو. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازدیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنګټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګه نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره په مرستو تمرکز کوي. روسیې پر مسکو بې پیلوټه الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پورې کړی دی. یو یمنی چارواکی ویلي چې د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 3 مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي، پرون ویل دا د یمن د اتکلنې جګړې له پایله تر اوسه د شمیر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړیتوب تبادله کړي دي. او سم د ټکنالوژي له ډګره د چین د ستور مزلو نوې ډله فضایي تمځای ته ورسېده. چین پرون دی و ملکی په ګډون د ستور مزلو نوې ډله د مځکه په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځای تیانګونګ ته ولېګله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرنو دی و پخوانی قومندان، یو فضایي انجینر او د پیکینګ په هانتون دی و استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېګل شوی دی. چین په 2018 کال کې په فضا کې تمځای جوړ کړ. دا هیواد غواړي چې تر 2030 پورې سپوږمۍ ته انسان ولیږي. بلورته شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولیږي، خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیږدونکی توغندی په سمندر کې ولوید.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه، ستړي مشي د ځوان فکر پروګرام دی. زه فریده سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانې یو. نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو. خبرونه کې به قدرمن میلمانه دار ته ځواب کړي چې د دوی په آن ټولنیز رسنی یعنی څه، د کومو رسنیو کارول ته موږ ټولنیز رسنی وایو، اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي، په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېره هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي. یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کومو موخو لپاره د رسنۍ کاري، په دې به هم خبرې وکړو چې د غیر رسنۍ د عامه اسانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د غیر رسنۍ نه په خپل ګټه باندې کار اخلي. دا ودي تورته په نورو پښتنو به الله قدرمنو ملمنو سره تم شو. ملمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمر خیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزي، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ، او خبریال په پاکستان کې میشته البته خبریال مرزی حافظي او میرویس خان ازازی، د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي یو علت دا ده چې زیاتره په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي، او دوی دغه رسنۍ کاره یو بل داسې دوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کومو موخو لپاره یې کاروي او څنګه یې کاروي. اورېدونکو، له تاسې غوښتنه کوم چې د خپرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. اغلی مرزی جان را سره وصل شوی ده. مرزی جان، تاسو ستړي مشی؟ په خیر. اغلی مرزی جان، کې پیل کې راته وای ستاسو پان باندې، موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، عادي ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته، او ټول ټولنیز رسنۍ کاروو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ دا اصطلاح کاروو، دا په څه معنا ده؟ مرزی جانی، تاسو سټډیو سره وصل یاست که زموږ غږ لری؟ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستئ دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو، په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بل کومه رسنۍ یا واټس اپ وي، ستاسو په اړه باندې دغه ټولنیز رسنۍ اصطلاح په څه معنا باندې ده، او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، و همداراز د آزادی رادیو ټول اوریدون کته استاس بلنه نه هم ډیر زیات مننه. ټول ته معلومه ده چې دغه لوی نړۍ ټولنیز رسنیو ډیر زیات کوچنی کړی ده، او په ډیر اسانۍ سره د نړۍ په هر ځای کې چې زموږ خپلوان، دوستان، کورنۍ اوسي، په اسانۍ سره لغوی سره تماس کېدلی سو، او ټول روابط ډیر زیات زمونږ لپاره نږدې کړي دي. او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډېر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې، سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي، او تر اوسه پورې په مختلفو هېوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کېږي، ولې بدبختانه په ډېریو ځایونو کې، په ډېری مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کېږي، چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه هغه پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي، او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. ما خپله په همدې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېرې اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده، او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم، تر څو هم ګټه ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزی جانې، تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور بشم تاچولي غورزنګ ته، غورزنګ جان تاسو ستړي مشي؟ په خیر. راغلی کته سره ته وای ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دی، او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته، سلام ملمنو ته. تاسو ته خبره ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي، باید ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي، یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا نړیوال ټولنیزو رسنیو که څوک استعمال نه کړي، ډېر ځله دا تصور کېږي چې دا له نړیوال کلي لرې دي. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم، یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشو چې څنګه کولی شو دا استعمال کو، په کوم وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولی شو ګټ ترنه پرته کو. دا تر ټولو اساسي مسله ده، یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورستیو څو کلونو کې شاوخه دوه درو کړنه چې مخپل ټولنیز رسنوي سره ډیر ځله مخخه کړی و ډیر مې نه استعمالولې. خو بیا ورسته مې پام شو چې ځینې ورستو کې دی ځینې شان دي چې انسان باید د غاړه او لمخه ټولنیز رسنوي وکاروي. زه په دې ورسته کې یوازې چې ډیر کاروم د خپل مسلک لمخې یا د خپل دندې لمخې ټوټر ډیر استعمالوم یا پټر په ډیر لاسرسی لرم او دغه د لارې ورځنی سیاسي اقتصادي ګڼ ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپله هم څه پکې وایم. نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم.
ډېره زیاته مننه امینه جان. به هم دا ورته پوښتنه وکړم امینه، ته هم ستړي مشې، بخیر راغلی امینه جان. که تاسو راته وایي ستاسو لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول دغه رسنۍ کاروئ؟
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته. ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی حفیظه یادونه وکړه، د ډېر زیات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي. ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري، او زه چې نن د خبریال نوم لرم، د لیکوال نوم لرم او یا دا وړتیا لرم، دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړې. ټولنیز رسنۍ ته د ټولو کې دیو مکتب په توګه باندې ګورم، او زه د ټولنیز رسنۍ په ډېره پوری ټوټر، فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طرفې د خپل کارونه سره د لیکوالۍ په برخه کې دي که د خبریالۍ په برخه کې دي مخ ته وړم، او دې زما په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغېز لرلی دی.
مننه مننه امینه جانې. مرزیه جانې، بیرته تاسو ته راګرځم. تاسو د خپلو کاروبارونو یادونه وکړه، همدارنګه په دې برخه کې د فعالیتونو ځینې شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو، لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې دغه رسنۍ وکاري، یا دا چې د شهرت لپاره ځینې کسان د دې لپاره چې په ټولنیز رسنیو کې په ځانګړي توګه په انستاګرام کې دوی شهرت پیدا کړي، خلک یې وپیژني، عجیب غریبه کارونه کوي، او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې یادونه وکړه، ځینې کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي. خو را به شو په پیل کې دغه د بلاتیا مسلې ده په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغنجونی دی که هلکان دی، څومره بلاتیا لري د دغه رسنیو سره، کاغه ټویټر دا، کاغه فیسبوک دا، یا که انستاګرام دا؟ ځکه کله کله داسې کېږي چې په ځینو کورنیو کې کنجونی وي، په ځانګړي توګه دوی چې موبایلونه کاروي، یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې پخوا چې ډېر به داسې پېښېده چې ځینې عکسونه به فیسبوک ته تلل، بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې. ستاسې په اند باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده، څومره افغان ځوانان په ټوله کې، نجونې او هلکان، د دغې رسنیو سره بلدتیا لري؟
متاسفانه باید ووایم چې په دې وروستیو کلونو کې واقعا د دغه ټولنیزو رسنیو نه ډېره زیاته مثبته استفاده نه کوي ځوانان. په دې رسنیو کې په نوره دنیا کې د ډېرو پرمختګونو لپاره کارونه کېږي، په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي، خپل لیدونکي لري، خپل تعقیب کوونکي لري، ولې په افغانستان کې د شهرت ته د رسیدو لپاره یوه غلطه استفاده کېږي. یو خدا چې د مشهورو او مطرح څیرو په نومونو باندې پانی جوړیږي چې دوی په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کوي. دویم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي، فقط د سندرو زمزمه ده، د خپل ځان نمایش ورکول دي، او د تور ته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تقریبا مو ګورم، واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بیځایه کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي. له همدغه پانو نه ډیره مثبته استفاده کوي. دا هم باید هیر نکرو چې دغه سي بيزايا فعالیتونه بیا ډیر زیات لیدونکي هم لري. مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډیر فالوورز لري، ډیر تعقیب کوونکي لري، او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي. حال دا چې مثلا کډر روانشناسي پروګرامونه دي، کډ کتابونو پروګرامونه دي، ک فرهنګي پروګرامونه دي، بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي، دغه تعقیب
اون کی یا هم دغه لیدون کی یا خپل مرز دغه تلته بتم شو د شهرت مسلې باندې بم دغه تل خبرې وکړو. ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې دی مشهور شي، دوی ځینې عجیب غریب کارونه کوي. لکه موږ یو څور زولاندې هم یو خبر درلود چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړه کړي، نو هغه بل ملګری ته والو چې ما باندې دزي وکا او مانه ویډیو ثبت کا، هغه چې دزه کړي او پرشتیا باندې غلک وژل شوی و. تاسو عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي، او دغه شیان بیا ډیر لیدونکي پیدا کوي. ساسې پان باندې علت څه ده چې دغه سي ویډیوګان یا دغه سي عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډیر لیدونکي پیدا کوي؟
یوه مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیدا کړه چې فالوورز ډیریږي لیدونکي ډیر وي، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریبو کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یوه عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلی ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېدم، ولې له ډېرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، له ډېرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه، یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي، یا هم د دوی نابلدي ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم کومې برنامه چې په ورځنی ژوند کې واقعا ډېر زیات مثبت تاثیرات کولای سي ولري، ولې د یو چا شخصیت وژنه چې کیږي، یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپرېدل په تیروتنې سره، دغه څه واقعا ډېر زیات لیدونکي لري، ډېر زیات تحقیق کوونکي لري، چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنیو په ژوند باندې ډېر منفي اغېزې درلودې، شخړې رامنځته شوي دي، د خلکو د اړیکو ترمنځ ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډېر زیات اهمیت لري. د لپاره خو اول خدا مهمه ده چې دغه کوم کسان چې جلب توجه دي، یا هم شهرت لري، یا هم مطرح تیری دي، باید ډېر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډېر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډېر زیات د خپل عکسونو سره، د خپل ویډیوګانو سره باید ډېر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پاڼو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم داسې جعلي پاڼې جوړېږي چې هغوی د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل همدغه ده چې ډېری خلک په بیکاره پاتې دي، او هغوی ته یو سرګرمي ګرځېدلې ده، د خلکو د شخصیت وژل، یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول، یا د هغوی په ژوند باندې پوهېدل، دغه څه د دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې هغوی د کتابونو د خپرولو، یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي، د انستاګرام پاڼې جوړې کړي دي. ما له حد و اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولی بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پاڼه تعقیب کوي، چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم. ولی کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي، یا هم د سې یو څه جوړیږي چې په هغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي، بل ځوان واشي، دا واقعا ډېر زیات لیدونکي لري، چې دا ډېر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یوازې تاسو فکر کوئ چې د دې لپاره چې دوی بیکاره پاتې دي، او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي، دوی مخ راوړي رسنیو کارول ته؟
بلکل، دا خو یو واضح خبره ده، ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې راسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړېږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبت کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کورودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ، تاسو ته براشم. یو مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېرې د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې دغه نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه دغوی په اړه باندې، یا دغوی په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولوي. فکر کوم چې زموږ دغه میلمه قطع شوی دی. زموږ بل قدرمن میلمه افغان خبریال په پاکستان کې مشت، افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی صاحب، دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا که زه هم د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زه ځم په ټولنیزو رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، پیدا کوم، ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څه لري، دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه د رسنیو نه پیدا کړم. ستاسې باندې په رسنیو کې دغسې معلومات یو شخص خپله ورکوي، خپروي، خپله انځورونه خپروي، د ځان په اړه معلومات خپروي، دا چې چیرته کار کوي دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته یې په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولی شي یا د هغه په ضد کارېدلی شي؟
سلامونه اونیک هیلې راغلې تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اورېدونکو ته، هیلې ده ټول ښه اوسئ. دقیقا دا مسئله د یو انسان په پېژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي، خو که چېرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي. ځینې وختونه که چېرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه مونږ تاسو په بهتره په دې مقصد کې کار هم کړی او ښه پې پوهیو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسې کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان پورې تړلی وي، په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی شي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي یا حداقل لایکونه ډېر کړي، دې په غم کې نه دي چې دا معلومات آیا دقیق دي نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کېږي بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم ما کوښښ کولونه وکړه که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو او ورزم تاج ولی غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم، مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره، لکه پوښه داسې هم و چې یو چا به خپله لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه ده، څنګه نه دی، یا ملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیزې رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هر شبکه چې خلک کاروي، دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسې په اند باندې افغانستان کې ځوانان یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري او دوی په دغه رسنیو کې خپروي، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپرېږي، یعنی دا که تاسو وګورئ دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوګۍ هم جوړولی شي او دغه راز کله ناکله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال در کوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته یې مخامخ په ټوپک شپېلې نیولې وه او څو نور د بغم پکې. هغه وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم، ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله نا کله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل، نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی. یا کله نا کله چې ما ځینې نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2023 کال یا په 2023 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه، که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی،
هلته یو بس دا کېږي چې تاسو هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی دا یو وخت ستاسو په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسو ډیلیټ هم کوئ هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اطمان پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېریو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی، ژوند یې له خطر سره ورته مخامخ کړی، حتی له همدې له امله یې ژوند بایللی دی، د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان، تاسو که دا په هند کې وګورئ، تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ، په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ، هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی، یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسو وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان په کې راښکاري، د ده شخصیت پېژندلو یوه اسانه وسیله ده. بلکل دا خبره سمه ده، دا ځکه چې انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي. ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي، هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د ده افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هغه که د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل یو ملګري یوه خاطره درته وایم. هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه، اپلای کړی و، بیا هر څه پکې کامیاب شوی و، خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی و، رد کړی و. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی و. ده کیسه کوله چې زه کله چې کلي ته لاړم، ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې، وایي دا د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی و بیخي په سمه غم و نمرو ما کامیاب شوی وم، دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس ته لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي، ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یوه مهمه خبره بل دا وکړم. یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړ، بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه ده چې ټولنیزو رسنۍ هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه ونه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې دا به یو وخت تانا خلکو ته خودل کیږي یا په تخپل سانسور کیږي. دویل چې په نیوز رسنۍ کې که تاسو هره خبره کوئ هر چا ته یو څه وایي دا پام هم در سره وکړه چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې په نیوز رسنۍ کې باید ډېر پام ورته وشي، ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي. ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ هغه ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی، لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې ووی وایي.
مننه. یو یادونه باید وکړم، په دې وروستیو کې زیاتره ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کړی دی، حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نور سره لکه څنګه چې تاجولي غورزنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې دی یو غټ چانس له لاسه ورکړی. زیاتره داسې کسان هغه چرته حتی دغه ادارې د پالیسۍ خلاف یو پوسټ هم کړی وي، بیا دوی زړه نه ښه کوي چې هغه کس خپل اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې ته. امینه جانې، که تاسو راته وایې، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي، په دویو کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي والتم چې تللی وي د ډوډۍ نکس واخله یا د بل څه نکس واخله یا ډلې زکس واخله بس په فیسبوک کې واچي او بیا اختر مبارک کې ولیکي د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسانه چې رامنځته شوې دي په دغه برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کاروونکي چې دي ځوانان دي او که بیا دغه ټولنیزې رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د ستاسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیزې رسنیو اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي ټولنیز کوي خلکو ته وړاندې کوي نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې یو څوک د دوی په شخصي ژوند باندې وکم کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دوی مسلې ته باید دوی آماده اوسي او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل ډېر په ټولنیز رسنیو باندې عام نه کړي، لکه څنګه زموږ چې زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړله چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي. نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي که نه. نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینا جانې اړیکه پرې شوه. بیرته به مینا جان خبرونه کې وصل کوم. مرزی جانې تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلود دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوې دي او علت یې دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې او هغه سیال ته یې ډېره موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نږدې اوسي یا هغه پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي. ساسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې ته دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي په پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې مانا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي په ځینو هیوادونو کې د هغوی لخوا دا سانسور همیشه شویده. ډیری وخت چې خلک د ځینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي همدغه د سانسور مسله ده، او حتی د اکاونټونو له منځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې، او همدارنګه حتی په ځینو عربي هیوادونو کې کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یوه نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غږ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د موقع هیوادونو لخوا وضع کېږي چې بالاخره سانسور رامنځته کېږي او د خلکو غږ کوشش کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. دا هم خپلې اغېزې لري، کله کله د خپله خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام شي مخکې هم دوستانو ورته اشاره وکړه، کله چې یو څه په یو وخت کې پوست کېږي یا هم دغه په اړه لیکل کېږي داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی شي، او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یو ادارې ته یا یو سازمان ته غواړي چې خپل ځان ور وپېژني چې ما په دغو برخو کې او په دغو لارو کې کار کړی، مبارزه می کړی دی، لیکنه می کړی دی، او دغه 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 زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینت هم ولري، او دغه ترڅنګ یو منفي اړخونه ډېر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي. ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي، او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لار نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل هغه سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا ترلل کېږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسې په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان و، کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وه، ولې دغه ترڅنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړه چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنامه سول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسې ته راګرځم. زازای صاحب، تاسې ته راځم. په روستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړم، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي، بهر مشته دي، دوی ستاسې په اړه باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي ستاسې په اړه باندې، دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي، او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړي توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1900 هغه کال مې دقیق یاد نه ده، راډیو کله چې رامنځ ته شوله، نو دغه نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلی شو. یعنې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګوټ نه خلک د هر چا غږ اورېدل شي. نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي. مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي، او انتقادونه همیشه د یو څه شي، د یو خرابې یا د یو ناخوالي د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي، دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې، په بربادۍ کې یا د جنتونو په خرابولو کې یا د نفاق رامنځته کولو کې، دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. خو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پېژنې، او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې مه نیسي، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و، تاسې نه منل، حالت بدل و، فکرونه د خلکو بدل و، تاسې نه منل. په مجموع کې نه یوازې طالب، هر هغه څوک چې وي، هر څوک په خوا کې وي یا یو شخص وي مشخص، کله چې انتخاب کېږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یوه ټولنه صحیح کېږي. نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي، او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کېږي. او اوس وخت د ټویټر پوسټونه، بیا هم یادونه کوم چې انتقادات همیشه هغې د جوړښت لپاره کېږي، د یو څه د سموالي لپاره کېږي. نو فکر کوم که چیرې په سالمه توګه او هغه موضوعات چې باید حل شي او حق یو چاته ورسېږي، ستونزه نه لري.
مننه کور ودان زازای سیب تجولی غرزنگ تاسی ترازم ام تخه پختنه کلن دو کرا تزواب کلدین مخ که چیزی مخبل اصلی پختنه وکما دغه انتقادونه چی دواره لوری کی هغه چی بهر میش دی طالبانو مخالفان دی او هغه چی د طالبانو طرف داران دی حالت په افغانستان کی دی دغه دواره لوری کله کله په ټویټر کې په ځنګل دیوال داسې الفاظ یو بل ته کاری چی هغه شخص چی لیکلوی توقع نوی د چاچا دابه داسې الفاظ وکاروي ستاسی پان باندی دغه نوی زوانانو تا چی هغوی یواز دوی تعقیبی او گوری د دوی چتونه چه پیغام ورته درلودلی شي او بالاخره هغوی دغه کلمات چې د دوی گوری دوی کم طرف ته کشکی
اصلی خبر خدا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو په اړه ډیر جدي بحث دی کله کله هلته چې په علمي شور هلته چې له سیاسي شور هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي ډېر ځله یې په هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید هلته پکې مراعت شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغو هېوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی ځکه ټولنیزو رسنیو کارول خو هم خپله یو ادب لري. په د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بحث کېده چې دیرې به وي حجرې به وي دې کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړې مشي کوله بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که څه ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ورسېو کې ډېر دغه کوڅه ډبه ده بیا ډېر کار یو بل ته کمزلې کوو یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلام رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لاره هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنې ته دې پرده چې ګټه ورسوي لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېری ځوانان بیا دې پرده چې یو مسله په اړه ځان پوه کړي یو مسله په اړه سر خلاص کړي یو مسله په اړه مطالعه وکړي بس اوږده یې واخلي ځکه اوږده یې اخلي چې دته د همدغې موضوع په اړه یو چا کنزل کړي یو چا اختار ورکړی یو چا بد رد ورته ویلي. کله ناکله که یو انسان په یو مسله باندې وکنزل شي بد رد ورته وویل شي هغه که ډېر غلط هم وي هغه په اړه دی اوږده اخلي بیا وایي چې دا زه نه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ د هسپیټلونو کې ډېری مسایلو په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسېږو چې زمونږ د بحثونه ډېر ځله اوږده یي وي زمونږ بحثونه ډېر ځله یو بل ته په کنزلو یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي چې کله ناکله په ټویټر یا په ګڼو نور ټولنیزو مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږېږو ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسېږو چې هلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو. اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نشي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي. خو زمونږ او ستاسو ځوابونه زمونږ او ستاسو خبرې ډېر ته له تانو له پیغورونو له کنځل وړکې وي چې دا به مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یوه داسې لار هواروي چې که ته غواړې یو چانه میدان وګټې ته باید یا کنځلې ورته وکړې یا بدرد ورته ووایې. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسو هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږېږي د یو بل خبره اوري د یو بل خبرې ته غوږ دي خو زمونږ تاسې دغه ټولنیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر ښه میدان ګټلی شي چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او دی څومره رسوا کولی شي. بدبختانه چې دا د ټولنې هغه اصلي شعور یا هغه د سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي او ډېر ځله د حقیقت او نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا دغه راز حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي. او زه هیله کوم چې زمونږ دغه ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه د حقیقت له زاویې وګوري.
څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ما ته وویل چې یاره دا خو د دښمن هغه دي تبلیغات دي. نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم چې کله نا کله څه ګوري هغه خو حقیقت وي. دا ما ته وویل چې واله دښمن ډېرې مسله حقیقت وي، خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډا ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي که یو څه حقیقت وایي هغه حقیقت دی. یو ډېره مشهوره مقاله ګورم، زه به خپله خبره په لنډه کړم. د مارکس یوه خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 500,000 خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم، که څوک وایي چې 2 + 2 = 15 کېږي، دکه 8 میلیارده خلک هم وایي بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 15 نه بلکې 4 کېږي. مننه
تاسو نه مدنه کورودان. امینه جانې تاسو راځم، تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي. تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه، او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پرقدو باندې ولاړ وي، تاسو ورنه څه زده کوئ؟ او تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي، په څه ډول نظر ورته وینئ؟
اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې پخوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنیو ته راوستل دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ټولنیز رسنیو کاروم، او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیزو رسنیو زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیزو رسنیو کې داسې څه نشته چې موږ نوي ځوانان ورنسته کړي او مثبت اوسي. پخوا به ډېر څه تفسیر کېدلې د لوستو ځوانانو د خوا نه، ډېر څه تحلیل به کېده، ډېر څه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هتا ډېر لوستې ځوانان لیکوالان ژباړنان چې یعنې دغه نمونه ورپورې نښتي دي او خلک یې د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې د یو بل پښې وهي، د یو بل پرمختګ ننګوي، د یو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخند وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې فکر کوم چې د ټولنیزو رسنیو کارېدنه ټول منفي اړخ ته تللې ده، او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه چې هغه هم منفي اوسي، هغه هم یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي، یو بل ونه شي منلای، او په دې کې به دا جنجال هم دوام ولري.
امیده جانې، دا چې تاسو وایې اوس د ټولنیز رسنیو کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په داسې یو وخت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ د نړۍ د لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړه شي او دلته مستوي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژۍ کې نور هم شوي دي، او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکړي. په دغه سه حالاتو کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاری، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ هغوی چې ستاسې غږ اوري خی دوی کومه لار وټاکي؟ دا چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریب هم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی هم نه لري، ستاسې پیشنهاد ورته څه ده؟
اول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال کړي، اختلافونه ونه پالي، او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي. او اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. نو په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لستې ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه بندي، او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري، ماسټري لري یا دکتورا لري په برخه کې پوهه لري، دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغه ځوانانو ته یا هغو نجونو ته کار وکړي چې د هغوی پوهنتونونه بندي، د هغوی مکتبونه بندي. دوی باید د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې پروګرامونه وړاندې کړي، داسې پروګرامونه جوړ کړي چې نجونو ته ګټه ورسېږي، د دوی درسونو ته ګټه ورسېږي او څه ورنه زده کړي. نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لرې کړي او څنګ ته کړي او د ټولنې د ثبات او علمي ترقۍ لپاره کار وکړي.
مدنه مینا جانې کور دی ودان. زازه سپرزم تاسو ته راځي چې د خبرو سره راټول کړو. ساسې پان باندې د ټولنیزو رسنیو کارول د یو ځوان لپاره څومره مهم دي او کچېری یو ځوان غواړي په افغانستان کې په سړي شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکړي په ځانګړي توګه باندې ټوئیټر چې اوسې خلګي زیاتره د سیاسي موخو لپاره کوي ستاسې په ان باندې څنګه وکړي؟
ډېره مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې سره شو یوټیوب لا داسې پروګرامونه پکې ځکه شوي دي چې هغه په کور کې ښوونځی درته پرانیستل کېږي. ځانته سړی او تاسو مقاد جوړ شي اوسني ځوانان حتی خلک اوس وخت د پوهنتون درسونه په یوټیوب کې سرچ کوي. هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بېلابېل پروګرامونه دي چې ترېنه ګټه اخیستلی شي. بل په ټویټر کې هم حتی ما یو دوست د انګلیسي یو پروګرام په لاره اچول چې بل خپل هغې بیا واټساپ ګروپ جوړ کړ او ورته واټساپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانان ورته راچوي دي چې یو ټایم دوه بدرې ټایم یې ورته داخلي دي او په مشخص وخت کې یو ساعت یو نیم ساعت د انګلیسي زده کړې خلکو ورکوي. نو بنان اوس وخت ټولنیزې رسنۍ منفي اړخونه خو یوې خواته دي ډېر دي ولې په مثبت اړخونو یې کتل ترېنه موضوعات تو ذکر واخلی او هغه څه چې لزام سره دوی لري کوم لوست تولیک په لزام سره لري هغه په یو سم شکل باندې چې خلک ته وړاندې کی هم دا څه په دوی چې نور له هغه معلوماتونه د تاسو له شي دوی خپل هغه معلومات او هغه تجربه تر خلکو راټول شي. لکه څنګه تیر ورځ چې پښتو کې به اړول ورځ وا نو ما په ګوګل کې د روان سي یو شیر می سرچ کړ هغه شیر په ډیره ښه توګه یو انوان می دغه یو بایت انوان می چور کوم مکمل شیر ما ته لاسته راغی. نو مینه انده چې چیرې ښه ګټه ترې واخیستلې شي ځوان خصوصا د ځوان لپاره که په دې شکل ترې ګټه واخلي نو ژوند کې ډېر څه بدلونونه رامنځته کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه تاجولي غورزنګ تم راځو او غورزنګ صاحب که تاسو مرته په پای کې وای محکم یادونه وکړه چې ټولنیز رسنیو سره احتیاط کول لازمي دي ځکه چې یو وخت کېدای شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه شي تک تیرو کلونو کې په ټولنیز رسنیو کې خبره کړې وي کېدای شي پاینده کې ستاله پرغه حتی د منلو وړ نه وي چې تخپل پوسټ کړی وي په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي او بل اړخ ته که موږ وګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډیر توجه کوي په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسې لارښوونه څه ده؟
خبره خدا ده چې یو بس باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای. ډېر ځله په دې هم شک په کار ده چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې ډېر ځله دا دقیق نه وي. یعنی ما څومره د وړاندې د یو ډېر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې بیا مې یو چاته وخوده مې دا غلطي وي ول څنګه مل دا د په ذهن کې د ته ورته کس چې دی لکه زه یو مثال درکم د شیرشاه سوري پر ځای د امیر شرلی خان هغه خدلې وکنه بیا ما ورته دا کس کېدی شي یا به د خپل پوښو یعنی یا به څه مسله وي بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم ته دغه معلومات یې خبره کړې مې دا د شیرشاه سوري نه بلکې د امیر شرلی خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول بحث را سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه چې بیا ما هغه یو ځینې دقیق معلومات ورته ولیکل بیا ما ته شو ولا زما خو دې اوس ورته پام کو نو زما مطلب دا چې کله ناکله که څه مغه پوس شې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره په کړي وین مارتل چې ادم خلک چې څلولي هغه په دې باندې نه پیږي. نو زما له دې خبره مطلب دا چې کله ناکله په کومي ژوره سنوي کې ګیره مسائل خبريږي دا ډېر دقیق هم نه وي ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې دي چې دا غلط معلومات لپاره ته کله ناکله لکه چې خپل مطالعه وکي او دا مطالعه لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ سره ځکه ګوګل کې کله ناکله سمره پیدا کیږي چې هغه ډېر غلط وي هغه اصلي علوم او هغه کتابونه کې چې په دقت پکې شوی دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله راسره لري. مثبت اړخونه دغه دي چې ټولنیزو رسنیو نړۍ راسره نږدې کړه اړیکې راسره نږدې کړې خلک راسره نږدې کړل د خلکو د پیژندلو د خلکو سره د اړیکو جوړولو د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره د ځینو مسایلو په اړه د پوهېدلو لپاره ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا په خوانیو وختونو کې یواز یو کس کول شو چې خبري وکي چې هغه یو څوک پرسنۍ وکي او هغه په رادیو کې یا په تلویزیون کې یا په یو رسپانه کې خو ټلنیز رسنۍ یو داسې انقلاب رامنځته کړ چې د امریکا او لسمشر جو بایدن او دغه راز په افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمینه برابره کړه چې هغه هم کولی شي په ټویټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي او دا هم کولی شي یو پوسټ وکړي چې دا د یوشتمې پیړۍ یو ډېر لوی انقلاب دی او داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب ذکر ورته ویلی شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی څومره ښه نه دی څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمام ډلې شي دا به یو بل لوی بحث چې باید انسان له بلې زاویې بحث کړي خو زه به یو ورسې خبر وکړم هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ هغه ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغه ټولنو د سیاسي شعور ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور پورته وي دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پردای شي ګټې ورته رسولې وي ډېر توانونه او ځانونه هم ورته ورسول همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه ترکیه دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل کله چې تار وغلو دی خبره کړې و چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه راسره ویشلې هم دی خپل د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نه کپام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم ځکه ټولنیز رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي چې څومره رښتینی وي دا ډېر د بحث وړ دی مننه
ډیر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تجولی غورسنګ همدارنګ امینه عزیزی مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې په خبرونه کې مو زما ملتیا وکړه له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خې چاره
شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کوی د محبت جام خدایا ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جا هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه د تن کای مینې ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ನ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಗೀಗಿ ನನ್ನ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮುಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೆ ಗೀಗಿ ನನ್ನ د دروغ قسم نه ودی درو دروغ قسم نه ودی درو حقد دروغ قسم نه ودی درو هاغه انتظار دے هاغه انتظار دے توري شپې دي چورنيږي نن هاغه نن سبای راتا مخکي مخکي کیږي نن هاغه نن سبای راتا مخکي مخکي کیږي نن